السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 28مه او د نومبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړ چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکه بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سترې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور نه دیرس دورې وهل شوي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره بدني سزاګانې په پراخه کچه تطبیق کړي دي. سعودي عربستان په 2024 کال کې د دریو افغانانو په ګډون څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. د خبره د فرانسې خبری آژانس او ځینو د سعودي عربستان د بشري حقوقو مدافع سازمانونو راپور کړی دی. د سعودي دولتي آژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خپرې کړي چې وروستۍ یوه د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبری آژانس په راپور کې راغلی چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډیر کسان د پاکستان دی چې شمیر یې 21 ته رسیږي. ورپسې بیا د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریه، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا او فلیپین اتباع شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې اړه څه تبصره کړې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 13 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او کال ته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمردسای سیمه کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالر په لګښت په امودریا حوزه کې د 13 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سر مشریزه د برازیل په ریو دی جینیرو کې ترسره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به په دې سر مشریزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوږې په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سر مشریزې تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې 11 میلیارد ډالرو ته رسولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سر مشریزې ته تر رسیدو مخکې د یک شنبې په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبیعي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شویو خندقونو شمیر له 8 میلیونو اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکاری بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو اندېښنې ډېرې کړي.
دوی خویندې په کور کې واړه اتمان راخوادي د کور کړي عادتې په تنګ کړي برقونه را باندې کټ کړي دي ولا د احاد شیاریانی لیونې شوي کور کې مې څه خرڅه ناسته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو، او سلګونه کسانو په جرمني کې د روسي سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نور راپورنه هم شته، هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې 5:15 دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې د اوبو تقویت دی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي دي. دا چې دا چاره په څه هدف ترسره کیږي او د چاپیریال متخصصان په دې اړه څه وایي، تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي، سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کیدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کیږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې دا مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 100 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
ومریدل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې دوی په افغانستان کې د وچکالۍ او نورو طبي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شوی دی او په یو هڅه کې په ټول افغانستان کې څه باندې 8,000,000 خندقونه ایستلي دي. بل لورته د همدې طبي پیښو له کبله او د غراز د بیکاری له کبله د ژمي په درشل کې د بېوزله افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي چې د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او دغه راز بیلابیلې موسسې له بېوزلو افغانانو سره وخت نا وخت د مرستو پروګرامونه پلي کوي، خو دا چې د اړتیا اندازه زیاته ده نو ځکه د دوی قناعت نه ترلاسه کیږي. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې میرمنې سره خبرې کړي چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
پر مجبور کړم چې مې ول مسې ویلې وای و
وای شپې تکلنه زربیبی وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله یې د زوی مېرمن ده د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبی وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
زربیبی
چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي پر اتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او لبل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو حالا ډېر سره ورور ډېر ګډ و د شاله توکي چې دې فوند په کور کې واره یې مان را خوا دې کور کې یاد اچي په تنګړي برکونه را باندې کټ کړي دي ولاته احاد شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لرګای نه لرو کریا دار باندې لونی سوي کول چې می چې خرڅه نسته.
زربیبی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پیل یې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کونډو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیکډ ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستان د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو او چارواکو د نمونو په لست باندې کار کوي. این بی سی نیوز تازه د ټرمپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی په دې لاټه کې هم دي چې له افغانستان په 2020 کال کې د امریکا د وتلو اړوند معلومات راټولول او پلټنو کمیسیون جوړ کړي. دا چې شنن کې په دې اړه څه وایي له فیروزی عزیزی به تفصیل واورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18مه د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندي سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک سوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړۍ په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې وررسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډېرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتېرو د وزل کېدو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډېر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کمالا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کارا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورین ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راځي کېږي چې له افغانستانه یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیې چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
او د ټرمپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. له هغه وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او په سیمه کې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړلیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پروند د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شوی وو او په اوکران کې د روسي د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو له پوتین پرته روسي شعارونه ورکول. نور جزئیات به له صفی الله ستانکزی باور.
برلین د یک شنبه پر د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهد چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندل او په روسیې کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنیا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لاریونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنیا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد چې روان کال په فبروري کې د روسیې په زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړی د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقیف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلي او سپینچکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه، جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونه ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو، د جنګي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
Победа Украине!
د مظاهرې د تنظیمونکو په وینا لاریون د پوتسدامر پلاتس څخه پیل شو او د براندنبرګ دروازې او چارلي پوستې څخه تر وخته وروسته د روسیې سفارت مخته پای ته ورسید. یاشین په یو بیان کې وویل، موږ دلته په برلین کې د ازادۍ څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وښیو چې یو سوله ییزه ازاده او متمدنه روسیه موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې عمده مخالفو څیرو پکې ګډون کړی و، په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالفې ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد د یوې متحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالفینو له اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یک شنبه پرځ په دریو میاشتو کې د خپلو هوایي بریدونو تر ټولو لویه څپه پیل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 160 راکټونه او توغندي او 100 درونه کارول شوي دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او درونو لویه برخه په هوا کې له منځه وړل شوي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د برېښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کونړ کې اوسیدونکو د جمیل راتګ مخکې د خپل ارتیاو یادونه کوي. خو سرزو دي ته چې یو شمیر افغان نابینان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دوی تازه دغه غوښتنه په بلخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته کړې. تفصیل به له حدیث پردې سواورو.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي له کبله په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابینا او ځانګړي لیکتود او د نابینا او په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابینا او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای. ولایتي
ورود به دانشگاه اشتراک کند.
د کابل خار وسیدونکو جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته وسلید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لحج رئیس چی وسنای حکمت وقت رسیده لی لبد مرغ دوی معلولیت لرون که کسانو پا زنگلی توگه نابینا و سره هیچ دول مرستی ندی کری. دوی باید ده کانکور پا ازموینه که برخ و اخلی
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابیناو له لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن د محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو له سترګې مې اوښکې راغلې، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې یې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لمړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جری د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ په مرکز اسداباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې د جمی در رسیدو سره د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او هر څوک نشي کولی چې د خپلو کورونو تودولو لپاره له بازار لرګي واخلي. تفصیل به لر هلان وری وو.
د اسداباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل، هر ورځ له غرنی سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي. چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بیې لوړې کړي او خستلې د دوی له بسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي. په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته دا خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلو من لرګي په 200-250 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا چې دی ما په خپل شي د سوخت لرګي به اخیستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې چې دی 200-800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهره ویل کېږي چې موږ زاړه لرګي وړو او هر سړی کوشش کوي چې یو پوټی قطع کړي، یوه ونه قطع کړي، د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پخوا په پرتله تر ډېره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کېږي او کومو ځایونو ته چې پخوا همدې ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پرېوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې دپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ دپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې دته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټی چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې شنه ساحه ته متوجه وي، خو بس په پښتنه ورزو بوټه چپا کوو ولې په یوازې بل نه کوي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پرېوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانګې محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دي او نصبول دي، چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، ځن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارونه دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصادم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله هم دلته پای ته رسوو. زه په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس پنځه نیمې بجې دي. جاوید فیضی د بلې خبری مجله لپاره سټوډیو ته راغلی.